درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې څو شېبې وروسته وړاندې کیږي. خو په فایل کې د افغانستان او سیمې څو خبرونه. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې زرګونه بې ځایه شوي ښځې د روغتیایي خدمتونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کمښت له امله ښځې او نجونې د کافي ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي دوی سږ کال له 15,000 څخه زیاتو مېرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو لاسرسی کم شوی او ترڅنګ د زیژون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې ګواښ زیات شوی دی. د افغانستان بانک د نړیوال بانک لخوا افغانستان سره د نوي تصویب شوی مرستي هر کله وکړ. د افغانستان بانک ویندوی صابر مومند رسنوی ته په یو ژغیز پیغام کې ویلي
د افغانستان بانک د نړیوال بانک او د افغانستان د بیا رغونې د ملاتړ صندوق د هغه پریکړې څخه مننه او هرکلی کوي چې غواړي په افغانستان کې د 390 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت درې پروژې د خوراکي موادو د برابرولو، روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د خلکو لپاره د ژوند د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې پلي کړي.
د افغانستان بانک په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې له نړیوال بانک او نړیوال ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. نړیوال بانک پرون شنبه په یو خبر کې ولیکل چې دا پیسې به په دریو برخو کرنه، روغتیا او د خلکو د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو جرګه چې له پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کابل ته تللې وه، بې له کومې لاسته راوړنې بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. پرون یو شمیر پاکستانی رسنیو ویلي و چې د جرګوالو او پاکستانی طالبانو د خبرو په نتیجه کې اوربند درې میاشتې وشوی دی. خو نن دغه هیواد رسنیو ویلي چې له خیبر پښتونخوا څخه د قبایلی سیمو د بیرته جلا کولو په شمول په بیلو بیلو مسالو د اختلاف له کبله په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د جنوبی کوریا او امریکا له پوځي مانورې یو ورځ وروسته شمالي کوریا نن سهار اعلان وکړ چې په خپلو ختیځو ساحلونو کې د سمندر لور ته اته لنډ واټنه توغندي وشتي دي. د جنوبی کوریا د پوځ لوی درستیز اعلان وکاو چې دا توغندي د شمالي کوریا د پلازمینې پیونګ یانګ د سونان لسیمې توغول شوې دي. د جاپان کیودو خبري آژانس هم د یوې حکومتي سرچینې په قول ویلي چې شمالي کوریا څو توغندي وشتي دي. اوکراین وایي د روسیې د یرغلګرو ځواکونو پر ضد په بېساري ځوابي برید کې د لوهانسک ولایت د سوردونسک ښار یو شمېر سیمې بیرته نیولې دي. په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو پر لپسې پرمختګونه کول. د لوهانسک والي په یو تلویزیونی خبرونه کې وویل اوکراینی ځواکونه چې تر دې مخکې د دغه ښار یوازې 10% په کنټرول کې و، توانېدلې چې 40% نورې برخې هم آزاد کړي. او نن سهار څو قوي چاودنو د اوکراین پلازمینه کیف ولرزوله او د چارواکو په وینا لکبلې لشتل لږ یو تن ټپی شوی دی. ل دې سره هم مهاله د اوکراین د اټومي انرژي دولتي ادارې نن سهار وویل چې یو کروز توغندې د ویستري اټومي بټې پر سر په ډیر لږ واټن تیر شو. د اوکراین په جنوب کې د پیوندونو اوګرانیسکا د اټومي بټې اپراتور په یو پیغام کې ویلي چې دا توغنده ممکن د کیف په لور وشتل شوی و.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. روختیا د ژوند اشتمنی پروگرام کې د بیزو د چچاک یا تڼاک پرستونزه خبرې کوو چې په افغانستان کې هم د خبرېدو په اړه په دې وروستیو ورځو کې اندېښنې شول سوي دي. د اروپا او امریکا روغتیایي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې د بیزو چچاک یا تڼاک په نوم د یو نادر وایرس پیښې ثبت کړې دي. په افغانستان کې هم د دې وایرس ځینې مشکوکې پیښې په څو ولایتونو کې ثبت سوي دي. دا ناروغي ځکه حیرانوونکې بریښي چې له افریقا بهر یې هم پیښې ثبت سوي دي. د نړۍ په ها روغتیایي چارواکي د دغه وایرس د نویو پیښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پریښته سوي چې افریقا ته یې سفر نه دی کړی. په څو شیبو کې د پروګرام له میلمه په دې اړه پوښتنې کوو او ستاسو نظریات ورسره شریکوو. اوس دا اورو چې دا څه ډول وایرس دی. اسدالله لودین ورته کتنه کړي.
د بیزو چیچک یو ډول ویروسي ناروغي ده چې له وحشي شخوندوهونکو او تیلرونکو حیواناتو څخه پیدا او کله ناکله انسانانو ته هم سرایت کوي. اسوشیتد پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې دا ناروغي تر ډیره د افریقا په لویدیځ کې د انسانانو ترمنځ پیدا او هلته په یوه ځایي ناروغۍ اوښتې ده. د بیزو چیچک د لومړي ځل لپاره په 1955 کال کې هغه مهال وپیژندل شو چې پوهانو په بیزوګانو کې چې تر څارنې لاندې وې دا تڼاکې ولیدې او له همدې کبله یې ورته د بیزو چیچک یا مانکی پاکس نوم ورکړ. د لومړي ځل لپاره په 1970 کال کې یو 9 کلن ماشوم د کانګو هیواد په یوه لرې پرته سیمه کې پر دې ناروغۍ اخته شو. دا چې د بیزو چیچک نښې څه دي او څه ډول یې درملنه کېږي په دې اړه ویل کېږي چې د بیزو چیچک یا تڼاکې د چیچک ویروسونو له کورنۍ څخه دی چې نښې نښانې یو څه کمزورې دي. اکثره ناروغان یې یوازې تبه، د بدن درد، لرزه او ستومانی لري. په نویو پیښو کې د ناروغانو په لاسونو او مخ تڼاکې راخیږي او د بدن نورو برخو ته هم رسیږي. ډیری ناروغان یې د 2 او 4 اونیو په موده کې بېلې دې چې روغتون کې بستر شي رغیږي. دا امکان شته چې د بیزو چیچک د هرو 10 اخته کسانو له ډلې یو مړ کړي او داسې اټکل کېږي چې ماشومانو کې یې پیښې شدیدې دي. هغو کسانو ته چې پر دې ناروغۍ اخته کېږي د چیچک ضد واکسین ورکول کېږي. د ناروغۍ پر مهال ناروغانو ته د ویروس ضد درملو سپارښتنه هم کېږي. په اروپا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د پنجشنبې په ورځ سپارښتنه وکړه چې ټول مشکوک کسان باید قرنطین شي او تر خطر لاندې هغو ته باید واکسین ورکړل شي. دا چې په معمولي ډول د بیزو چیچک څومره پیښې موجودې دي، د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې څه باندې 100 افریقایي هیوادونو کې هر کال د دغه چیچک یا تڼاکو زرګونه پیښې ثبتېږي. د دغه ویروس تر ټولو ډېرې پیښې په کانګو هیواد کې رامنځته کېږي او کلنی شمېر یې شاوخوا 6000 دی. په بل افریقایي هیواد نایجیریا کې په سګنی ډول د دې ویروس 3000 پیښې رامنځته کېږي. کارپوهان په دې باور دي چې د پیښو شمېر ممکن ډېر وي، ځکه دوی استدلال کوي چې د کمزوري روغتیایي سیستم له کبله ټولې پیښې نه ثبتېږي. پر افریقا سربیره یو شمیر نورو هیوادونو لکه امریکا او بریتانیا کې هم کله ناکله دا ډول پیښې کېږي او هغه کسان پرې اخته کېږي چې د ناروغۍ د خپرېدو په ځای کې یې له حیواناتو سره تماس نیولی وي. په 2003 کال کې د امریکا په 6 ایالتونو کې 40 داسې پیښې تایید شوې، خو پرې اخته کسانو له کورنیو سپیو دا ویروس اخیستی و. هغو سپیو چې دا ناروغي انسانانو ته لیږلې وه څه وخت له هغو تیلرونکو حیواناتو سره تیر کړی و چې له ګانا امریکا ته وړل شوي وو. دا چې دا ځل د بیزو چیچک له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري او ولې یې روغتیا پالان اندېښمن کړي، په دې اړه اسوشیتد پریس خبري آژانس د راپور له مخې ویل شوي چې دا لومړی ځل دی چې دا چیچک په هغو کسانو کې لیدل شوی چې افریقا ته سفر نه دی کړی. د اروپا په 2 هیوادونو، بریتانیا، ایټالیا، پرتګال، اسپانیا او سویډن کې هم دا پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دا مهال په بیلابیلو هیوادونو کې د بیزو چیچک څه باندې 9 پیښې ثبت شوي. دغه سازمان ویلي 28 پیښې مشکوکې دي. د بریتانیا روغتیایي مسؤلانو ویلي په دغه هیواد کې چې کومې پیښې ثبت شوي یو له بل سره تړاو نه لري او په خبره یې داسې ښکاري چې د شیوع بیلابیلې لارې موجودې دي. په پرتګال کې د جنسي روغتیا په یو مرکز کې د چیچک دا پیښه ثبت شوې ده. د امریکا دننه بیا هغه کس د بیزو په چیچک اخته شوی چې وروستیو کې یې کاناډا ته سفر کړی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته بیا هم شراغ لاس. نن د بیزو د چیچک یا تڼاکې یا چیکن پاکس پر اوبخشی د مانکی پاکس پر ستونزه خبرې کوو چې په افغانستان کې هم د خپرېدو په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې شول سوي دي. د اروپا او امریکا روغتیایي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې د بیزو د چیچک یا تڼاکې په نوم د یوه نادره وایرس پیښې ثبت کړي دي. د پروګرام میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بصیر استومان چې راسره وصل شوی دی. په څو شیبو کې ورسره خبرې کوو. اوریدونکي هم کولی سي روغتیا د ژوند سمنی پروګرام ته زنګ راووهیم. د سټوډیو 2 شمېرې مو فعال دي: 0000420 1440 1500. یو شمېره بیا تکراروم: 0000420 دوویشت یولس چلر ویشت و پینزه سو یو بل شمیره مو ده سیپر سیپر چلور سو شل دوویشت یولس چلر ویشت شپاش سو یو دغه مو ده واتساپ شمیره هم ده چه بیای تکرار هم سیپر سیپر چلور سو شل دوویشت یولس چلر ویشت شپاش سو یو که سکایپ کاروی کولی سی چه ده راژیو سکایپ ده هم زنگ را وحی راژیو تکی آزادی زموش ده سکایپ آدرسته ده پروگرام علمات ورزو دکتر سیب بسیر استومان تاسو هم مخی راپور که زینی توضیحات ووریدل استاسو معلومات سوایی چه کولیدون که تا دغا ویروس یا دغا ناروغی پا ساده توکو تشریح که چه ده چه دول ویروس یا ناروغی ده او چنگ خبریجی؟
سلامون استاسو ووریدون که تا استاسو هم پرانو تا دی څو وخت کې چې موږ ټول یو پر تمام دنیا بازي بازي هیوادو کې د مونکی پاکس بازي پیسې سخچي او په افغانستان کې هم په بازي ولایتو کې په جلال آباد او زابل او بازي نورو ولایتو کې دي بازي نه خېلې درشي دي ولی وزارت صحت هم تر اوسه دا فکري نه دي چې دا مونکی پاکس دي زه غواړم په دې خبره خبر کوم چې آیا دا مونکی پاکس څه شی دی او څه علائم لري د انتقال لارې څه دي او څنګه یې تشخیصوو او د دې مړینه څومره ده. دا په کال 1900 کې اولین پیښې د انسان کې په انسانانو کې ثبت شوې ده او په کال 1900 او یا کوم ویل چې دا د انسانانو ته انتقال شي په انسانانو کې او دا بیماری داسې دی چې دا د هغه حیواناتو نه چې هغه مثلا مسافر دی وایروس باندې وي له یو حیوان بل حیوان ته او کېدای شي له حیوان انسان ته هم انتقال شي. دا اصلا یو وایروس دی چې د دې نوم د تناکی یا د بیزو تناکی او یا هم د شادی تناکی ورته ویل کیږي. د دې وایروس له یو انسان بل انسان ته په څو لارو باندې انتقالیږي. یو دا چې مستقیما کانټاکټ یعنی دیواله وسره ولري او یا هم د هغه د هوایي قطراتو د توخي او یا د پرنجوالي او یا هم د هغه چې جای او یا روجایي او یا هغه لباس چې د مریض استفاده کړي بل نفر استفاده نه وکړي نو په دې حالت کې کېدای شي ډیر زر انتقال وکړي. خو خوشبختانه چې د دې واکسین شته او خلک دومره ورته اندېښمن ډیر نه دي په افغانستان کې او د دې پیښې او نښې نشانې هم کمې دي. ولی په ټوله دنیا کې خلک او یو متفقد هغه ساينس پوهان نور ډاکټران په دې باندې تشویش په دې دي چې تنها د افریقا په هغه هیواد کې نه ولی په نورو هیوادو کې هم دا لیدل شوی ده. او د دې کوم وخت چې دوی مثلا یو نفر په اخته کیږي د دې نشي نشانې څه دي کېدای شي دا له دوه له پنځو نه تر څوارلس ورځو پورې دا داسې یو مرحله دی چې دا انتقالي دوره دی یا انتقالي حالت چې کېدای شي له یو انسان بل انسان ته دا انتقال شي او یا هم له و ورځونه تر یو ست ورځو پورې دا د دې هغه کومه دوره چې دی مثلا درد پکې رامنځته کیږي تب پکې رامنځته کیږي ټوخی پکې رامنځته کیږي کسالت پکې رامنځته کیږي. نو دا خبرې په هغه حالت کې رامنځته کیږي چې کوم وخت کې چې دا وایروس د انسان په بدن کې فعال شکل باندې ولري فعالیت ولري کوم مریض چې مصاب کړی وي او بل هغه کسان بیر په دی باندې اخته کیږي په نورو هغه کې نړۍ کې داسې ډاکترانو به هغه کوي چې کوم هم جنس کرایان چې دا ډیر په اخته کیږي ولی نه دلته ماشومان ډیر متضرر کیږي او ماشومان پر دی باندې ډیر اخته کیږي خصوصا هغه ماشومان چې هغه ایمونیټي او یا معافیتي سیستم دی دوی ټیټ وي نو په دې وایروس باندې ډیر اخته کیږي. او مرګ ژوبلې نظر غټانو ته د کوچنیانو مرګ ژوبلې ډیر دی.
بل ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې په 1900 میلادي کال کې لمړنۍ پیښې ثبت شوې وي. یو وایرس ولې لڅو لسیزو وروسته بیا سر راپورته کوي او په خلکو کې خبرېږي؟
مشکل په یا هم د تشویش خبره او یا هم د اوس د سوال خبره همدا ده چې په کال اول خدا په کال 1955 کال کې په شادي او یا په بيزو کې دا تشخيص دا وایروس تشخيص شو په کال 1955 کال کې دا په شادي او یا بيزو کې تشخيص دا وایروس دی ولی انساني پیخه په کال 1900 کې په جمهوریت کانګو کې دا ثبت شو اوس خبره پدې کې دی چې کله ولې بغیر د افریقایي هیوادونو په نورو هیوادو کې هم ولیدل شو نو علت یې څه دی او پر دې باندې ټول متخصصینو او د خلکاتو کوي چې معلوم شي چې د دې علت او یا هم مثلا نقد یا سیاسي ممالک کې هم بعضې نښې نښانې لیدل شوې دي.
بله ډاکټر صاحب اوریدونکو ته بیا ورسته ورزو چې تاسو د دوی سوالونه لزان سره یاداشت کړی به بیرته تاسو ته وخت ورکوي چې تاسو جواب وایستم. اوریدونکو هم ممکن په دې اړه ځینې پوښتنې ولري ورزو دین اوریدونکو ته زنګ وهلې د دوی تماس پر واخلو چې نن روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د بيزو د چچا کې اټانا کې پر ستونزه خبري کبو. اوریدونکو کولای شي چې رادیو ته زنګ راوهي له متخصص ډاکټر خپلې پوښتنې وکړي. د پروګرام میلمه مو دی د داخله ناروغي متخصص ډاکټر بصیر استومان. اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو زاستا سو تماس رخصوي.
بله محترم سالي استاذ ما سلامونه قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام مهرباني.
پښتنو د جوړجان څخه سالي صاحب ډېر تشکر وکړم چې موضوع مې انتخاب کړی. ډاکټر صاحب سومان سره تشکر کوم. یو دوی پښتنو دی لرم د ډاکټر صاحب څخه. اوله پښتنو خو مې دا ده چې دا ناروغي په نورو یا په شوزو په ماشومانو کې بیل بیل خطرونه لري. څومره په کوم قشر کې ډېر خطرناک ده. اوله پښتنو مې دا ده چې دغه د بيزو واکسین چې پیدا شوی دی دا کده د ناروغي نه مخکې واکسین شي څومره خطر لږیږي او کاینن په عینن ناروغي کې واکسین شي خطر یې څومره لږیږي. او خبره دا ده چې دغه واکسین د کورونا په شکل یو دوز یا دوه دوز یا درې دوز کیږي کله یو دوز هم کفایت کولای شي او دغه ناروغي د کورونا سره څومره توپیر لري یعنی معنا.
ډیر مننه ډاکټر صاحب ورسته تاسو ته په ساده ژبه توضیحات درکې. بل اوریدونکو که په لاین کې دوی ته ورزو له دوی څخه ورو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند د شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم شي واسه راځي راو له جوړ بيدار په خیر خیر ډاکټر صاحب ډیر سلامونه کوم.
وعلیکم السلام مهرباني تاسو ته مس رخصوي.
ډیر مننه سلامات اوسه ډاکټر صاحب خو دا پښتنه ده چې دغه مرزي مثلا موږ یو ملګری دی په کونل کې دی کونل کې دغه مرزي پیدا شوی ده نو دا نه پوهیږي چې خلک وایي چې دا یو څوک وایي دا ګرمي سره دی اساس ته دي او ځینې خلک وایي چې یا دا د پجیمی کې پیدا کیږي پجیمی سره اساس ته دي. ډاکټر صاحب دا پښتنه رم چې دا وخت ځین ډاکټران وایي چې د دې په کابل کې زور غلم او هغه غل په کونل کې ډاکټران سره ډاکټران ته وایي چې دا بدل تا کورس یعنی معنا دا کوي تا کورس چې دا مثلا موږ وایي چې دا خشته موږ وایي دی په خوانې سپیزر سره بچ بده چې په شاو یو لاس په باندې وایي ته به کله د خښه به په ووټ فټه کړه به کله راوي سره په بدل به وکښو نو دا د ټپونو د غداینه به آرام شول او نو به دا هم شول نو چې دا د تاکور څخه به کوم سیاست نه
لري. دغه سړی چې تاسو ول په کونړ کې اختصاصي څه علایم لري څه نشي لري
بس هغه دانې کوم دانې پرپورتسوي جوړ جوړ دانې چې کله ما تاکسونم راسته ولې به خې د سړی د تاسو کې یې په پیدا نه چې مثلا خله کړی دې جوړ جوړ دانې پرپورتسوي چې هټه دانې په دمدونې په دمدا پټه ول په تاځي کې راپورتسوي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب تاسو پښتنات من لزان سره یاداشت کړه ورسته به جواب درکوي. بل اوریدونکو کې پلان کې دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
به رات نه تاسو سره شنواز تماس کیوم. یو رقم وایرس مثال دا اوبو کې نو خارش ډیر کوي دا مشکل
دا پر بدن باندې دانی رخیږي خارښت کوي او بکې
یا دانی نه رخیږي دغه څه لګ لګ وبو کوي خارښت کوي خارښت رقم کوي وبو نه راځي.
ډاکټر صاحب کومه پښتنه کلري اوریدونکو له هم پلان کې دی کیدای شي تاسو د خپل مسلک له مخې ځینې پښتنه ولري.
د دې محترم پښتنه لري چې دا اول د کوم ځای نه شروع شو دي دا کوم بخار شي پره خطلې دي دا د کوم ساحونو شروع شوې دي آیا دا د غاړي د مخ او یا د لاسو کې هم شته او کنا په ټول بدن باندې په یو ځل باندې راغلي دي دا رنگ تغیر دي کړي دي کې نه دي کړي آیا دا کوم بخار شي دي باندې راخطلې دي دا د وبونه ډک او دا سي نرم شکل لري او سخت شکل لري.
یا دا نرم شکل لري، دا نرم شکل لري، کټر باندې خيږي، په لاسو باندې په دا شکل باندې خيږي.
او رنگ څنګه رنگ لري؟
رنگ چې دا دومره نشته، تڼا کې ډېره غټ نه کوي، خالي بس خارش کوي.
ډېر مننه تاسو خپل تماس پرې کې په دې خاطر چې مصرف مو زیاتېږي. بل اوریدون کې ته ورزو د دوی تماس هم رخصوي. د مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني وکړئ تاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم. نبی الله زابلای د زابل ارغنداب اوسیدونکو دا وخت له ایران خبرې کوم.
مهرباني
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب ته هم سلام په احترام. او ترڅنګ می لودین صاحب پوښتنه همدا ده، کوم یاد ناروغي مریضان چې ما پرون ابل ورځ تلویزیون کې تعقیبول لیدل کتل، همداسې لکه څنګه چې ډاکټرانو صاحبانو مې اورېدلي وو، ایس ته ورته ناروغي او دا پوست جلدی همداسې ورته وي، آیا دا له ایچ سره کوم توپیر لري؟ ایچ ته ورته ناروغي ده او آیا مریضان روغینه کوم مبتلا کسان جوړېدای سي؟ تداوی کېدای سي څو فیصد وی کېږي؟ مننه همدا مې پوښتنه ده. او بل په وسنۍ موسم سي ګرم ده، هوا ګرمه ده، آیا دا لا پرورش کوي سي، پرمختګ کوي سي؟ کدا وژن کدا ناروغي په دې موسم کې پرمختګ نسي کوي نسبت ژمي ته سړو ورځو ته پکتو؟
ډېره مننه زبلای صاحب. ډاکټر صاحب حتمن په دې اړه څرګندونی کوي. یو اوریدونکی بل هم راخلو بیا ورزو د پروګرام میلمه متخصص ډاکټر بصیر استومان ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصه وي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
روزګانه تاسو شمول ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد د سره پاړی کا کې لغمان نه.
وعلیکم السلام. مهرباني همدرد صاحب
مننه. یما خدغه پختنه د سیدغه مرز لکه د دومره وخت ورکو بیا را پیدا سودا په دې زناور پټ پاتې کېدل شي کنه؟ او څومره لازم ده چې دا وحشي شیانو نه خلق مطلب ضرورت نه بهر کنه یا ضرورت سره سره ځان ته وساتي کنه؟ د صراحت له حیوان نه انسان ته کول شي کنه؟ دغه پختنه ورکړه.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. اتمن ستاسو پوښتنه له ځان سره ولي کله ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو د اوریدونکو پوښتنې له ځان سره اتمن لیکلي دي. د لومړي اوریدونکو له پوښتنو څخه به پایل کړو چې په ښځو نارینه یا ماشومانو کې د ناروغي بڼه فرق کوي که ټول په یو ډول ور باندې اخته کیږي؟ مهرباني.
زه خو وایم چې دا کوم وایرس چې دی د مونکی پاکس یا د بیزو تناکی، دا یو وایرس دی. د کورونا سره فرق دا دی چې هغه آر این ای او دا ډی این ای دی. یو بل دا چې دا وایرس چې مثلا کویت شو هغه تنفسي او یا هم ډیر بغیچ پکوا په تنفسي په تنفسي او باندې چې هغه یې مصابه ول دغه نه طریق نه کېدی شي نور مریض نور هم پیدا شوی وي، مریض له منځه ولاړ شوی. یاد ده دا چې دا خصوصا ډیر په هغه باندې په جلد باندې یا په پوستکي باندې باندې راخیږي او بعد له هغه نه بیا سیستم ته ځي. له سیستم نه کېدی شي هغه کوم مصاب مریض شي دی هغه له منځه ولاړ شي خدای نه خواسته. اوس راځو دې ته چې مثلا په طبقه باندې کچھ په کوم خلکو کې دا ډیر پرمختګ کې او سبب د مرګ ژوبل کېږي. په نارینه او ښځینه کې کوم هغه نشي لري توحید نه لري ټول په یو شکل باندې یو دا وایرس ته هر څوک شو نیولو هغه نشي. دوم دا چې په هغه اطفالو کې چې مثلا ایمنیټي او یا هم سیستم معافیت یې ضعیف وي، مثلا ته چې اطفال چې مثلا په کانسر اخته وي، په سوې تغذیه مالو رشن باندې اخته شوي وي او یا نور کرونیک امراض ولري، نو کېدای شي دا مرګ ژوبلې په هغه اطفالو کې ډېرې وي نظر نورو ته. او کچېری سندسال باندې کچېری هغه کسان چې سندي لوړ وي، معافیت سیستم یې ټیټ وي، نو د دوه د مرګ چانس ډېر دی نظر هو کسانو ته چې هغه سالم دي او یو تنها دا یو وایرس راغلی دی د پر وجود او یا پر د باندې اخته شوی دی، نو د دوه چانس ډېر دی چې له دې نه وځي روغ رمټ. او بل دا چې نو ویل چې دا کوم کسان مثلا دی وای دی واکسین په خاطر واکسین نشته او واکسین مخکې لدینه چې مثلا دا نفر په دې باندې اخته شي فائدې ډېرې ده. مزر دي چې هغه تخته شوی موږ یو واکسین کړو. یعنی موږ کوشش پدې وکړو چې هغه ساحه کچيري مثلا په یو ولایت کې یا یو منطقه یا په یو لسوالۍ کې چې کوم مونچ باکس لیدل کیږي، یو نفر یا دوه نفره د هغه سمپل باید واخیستل شي، پی سی آر باید واخیستل شي، وکتل شي چې آیا دا مونکی پاکس یا دا بیزو تڼاکې دي او کنه دي. بعد لږ نه د هغې منطقي قرنطین او واکسین کول دي. ښه خبره دا ده چې مخکې له دې نه چې هغه کوم کسان یا اشخاص چې مثلا په مونکی پاکس او یا په بیزو په تڼاکې باندې اخته شي، واکسینې فایده ډېرې لري، نظر دې ته چې هغه په دې باندې اخته شوی وي. نو زما هغه کسان چې چیرته نشي نښانې پکې لیدل کیږي، ښه خبره دا به وي چې دوی د وزارت سره همې سره تماس ونیشي او هلته کوم صحي هغه چې دي او کلینیکونه چې دي د هغوی سره تماس ونیشي او د خپل مریض هلته ورکړي چې تر هغو کولی شي موږ دا تشخیص کړو چې آیا دا د بیزو تڼاکې یا مونکی پاکس یې او که نه دي.
ډاکټر صاحب، بل اوریدونکي ویل چې په کونړ کې دغسې یو کس مشکوک علائم لري چې ځینو کسانو د ټکور کولو سپارښتنه ورته کړې ده، ستاسو لارښوونه دوی ته څه ده؟
که چیرې دا لکه ما مخکې یادونه وکړه چې دا اول د ستوني د غاړې او بیا پر مخ باندې او بیا د خولې شاوخوا پر دې قسمتو باندې رخیږي او باطرونه بیا پر نور وجود باندې دا په شکل دی معقول په پولو یزکول په دې شکل باندې. اول یو دا بخار کوشنه کوي، په اول ابتدایي حالت کې دا بخار لري ولی بعد نن کلچر دي دي غټيږي او پوست په جول پوست باندې ظاهريږي او هغه د لمس کول او غول لري، نو په هغه وخت کې دا دومره زیات بخار نه لري. او کله چې دي تڼاکې چوي هغه کوم وبچي دي چې په داخل د تڼاکې او یا په قسمتو کې چې دانې راختلې یا بخار راختلې دي هغه چوي دي حالت کې تچيري شخص د دې سره تماس نشي او بیا خپل جلد باندې په سالم جلد باندې او یا په زخم شوی جلد باندې تماس بیرته ټینګیږي، نو د دې انتقال سطح لوړ ده. په دې حال کې لوی شخص نه بل شخص ته ډېر انتقالیږي. او ویل چې موږ څه وکړو، نو ښه خبره دا ده چې هلته په کونړ ولایت کې شفاخانه کلینیکونه شته، دوی دې مهرباني وکړي دا کوم مریض چې د انتقال کې هلته وکړی شي وي په سمپل ځینې اخلي، په شعار ځینې اخلي، او کوم کورنۍ باید دوی نه ځان لري وساتي، خصوصا د ده د جامو نه، د ده د ځای کوم ځای کې ته ویده کیږي یا کوم جان پاک او یا روی پاک چې استفاده کوي، نو دې شیانې دوی د خپل کورنۍ او غړي او اولادونه لري وساتي تر څو وکولی شي چې هغه کوم شخص چې مثلا چې مصاب شوی دی نور اطفال یا په کور کې نور غړي پرې اخته نشي.
بله، بل اوریدونکي څخه ډاکټر صاحب تاسو هم خپلې پوښتنې وکړي، څه فکر کوي چې دا پېښه د مانکی پاکس یا د بیزو د چیچک یا د بیزو د تڼاکې د نور ناروغي یا نوري ناروغي کې داسې دی ولري؟
هغه پوښتنې مې چې ځینې وکړي فکر نه کوم چې هغه د مانکی پاکس او یا هم د بیزو تڼاکې خاطر دي چې هغه په یو دفعي شکل باندې هغه ظهور نه کوي. مثلا کېدای شي اول دا قسمتونه د غاړې مخ خله او بدن کاستا استا په داسې شکل باندې ظاهري شي. هغه په ابتدایي حالت کې فاول کې چې له جلد نه مثلا کله چې دا راوځي تڼاکې راوځي په دې حالت کې یو څه هم خارښ لري ولی هغه چې د پخوالي هغه تر رسیدي په هغه حالت کې د ډېر بخار نه لري، نو فکر نه کوم چې هغه دې مونکي پاکس او یا هم د بیسو تڼاکې وي. دوی د کوم جلدي او د پوستکي ډاکټر سره مشوره وکړي هغه خپل هدایت ورته ورکړي.
بل ډاکټر صاحب، بل اوریدونکي ایران څخه زنګ وهلی وو، دوی ویل چې د ایډز ناروغي او د بیزو د چیچک ترمنځ توپیرونه څه دي؟
هغه خو توپیرونه ظاهرا د پوست لارې ډېر لیدل کیږي او مثلا هغه کوم کسان چې پر دې باندې اخته کیږي اطفال ماشوم او یا کتان د ایچ آی وی مریضان او د پوکس مریضان ډېر توپیر سره لري. صحیح ده، ویروس به وي په ظاهر کې ډیر اغوی هغه کوم هغه چې دی مثلا سیستمیک لاره نه داخليږي او هلته هغه کوم محیطي سیستم له منځه ځي، مریض ډیر ډنګریږي او کم کم موده د وزن له لاسه ورکوي او بې اشتیاقیږي، نو دا د یو ایچ آی وی یا د ایچ د یو مریض داسې اراض علائم وي چې مثلا بې اشتیاوي، کمزوری وي، خپل وزن ورځ په ورځ له لاسه ورکوي، نو دا دی نشي نه کوي دی غدا دی. او بل د مونکی پاکس یو مخکې ویل چې هغه په جلد باندې ظاهر معلومیږي، هغه وزن له لاسه نه ورکوي، هغه مثلا بې اشتها کېږي نه. ولې مثلا که چېرې هغه له غوو نه تر څوارلس ورځې پورې چې کله د هغو دانو سر راجیږي د پوس نه، هلته به تبه موجوده وي، ستونی به خوږیږي، کسل به وي، ځان دردي به ډېره لري، او دا بشتایی دیر کم منسته رازی. نو دا شایان دا غصر ردیف تا اوپیر لری.
بله دکتر صاحب، پا گرمی که پا تودا هوا که ده دی ویروس دا خبری دو امکان چم رده؟
طول ویروسون پا کم هوا و سره هوا و یا هم پا یخ هوا پوری دوم رده فرق نکی. اول که کل چه مثلا دا کویت یا کرونا ویروس راغی نو خلک به دا ویل چې دا په ژمي کې ډیریږي، په اوړي کې کته کیږي یا کمیږي. ډیری هغه موږ ثابته شو چې نه، هغه یو موج یا یو څپه ده چې راځي، هغه بیا نه ژمی ګوري نه اوړی، او نو هر وخت چې هغه راغی نو هغه یو موج په اساس باندې راځي او دا خلک مساوي. نو دا په ژمي په اوړي پورې هم هیڅ خاص کار نه لري، تړاو نه لري، کېدای شي ویروس په هر وخت کې انسانان په دې باندې اخته شي.
ډاکټر صاحب، کسان چې مشکوک علائم لري او د کورونې نور غړي فیصله کوي چې دغه کس په قرنټین کې وساتي، څه فکر کوي چې دا باید څومره موده په قرنټین کې وي یا نور خلکو جلا وي؟
کله چې مثلا د هغه هغه کوم شخص مثلا په دې ناروغي باندې اخته شوی دی، د دې د پوستکي هغه کوم مرطوبوالی یا د کوم تڼاکي چې مثلا په ساده ډول باندې وایم چې خلک پوښي، هغه کوم دانې چې پراخه تللي دي، هغه کله چې په خوالي ته ورسیږي، هغه بیا د دې د سر پوستکی نری کیږي او دغه له اند کې تما سره هغه بیا اوبه ځینې جاری کیږي او نام کوي، او بیا هماغه اوبه یا هماغه د تڼاکې نه چې کوم هغه راځي یو نه بل ته انتقالیږي، تر هغو چې هغه پوستکی په خپل حالت یعنی وچ شوی نه وي، نو کېدای شي دا انتقال شي. ورځې کېدای شي مثلا له دوه هفتونه تر څوارلس هفتو پورې، مثلا تر څلور هفتو پورې چې دی په دې حالت کې د مریضي حالت یو بل لږنه چې کرا په شفایت کېږي، نو کېدای شي څلور هفتو نه خو د کوم بل شخص ته مصاب نشي. ښه خبرې قرنټین دی چې هم دا کوم شخص چې اخته شوی دی پر دې ناروغۍ دا قرنټین شي، او هغه کوم کسان چې مثلا جوړ دي په کور کې ورسره دي، هغه دې نه ډډه وکړي، مثلا دغه جامې جدا ومینځي، جدا یې وټکي لمر ته یې واچي، او دغه کوم خواړه چې مثلا تیاری هغه شخص کانټاکټ سره ونی شي، تماس ونی شي، او کوم کالي او هغه د دغه ځای ته چې کوم ځای کې او تاخ کې ویل کېږي، دا ټول سامان څوک هغه سره پیدا نه کی، که څو وکولي شي نور اشخاص یا نور کور کوم غړي لدینه مصاب نشي.
په افغانستان کې د بیزو د چیچاک یا د بیزو د تڼاکې د تداوي امکانات ډاکټر صاحب تاسو څومره ګوري؟ ځکه دا یو نوی وایرس دی او ممکن په لومړیو کې درملنه هم سخته وي.
خوشبختانه دا داسې خطرناک نه دی لکه کوم پاندیم چې د کورونا راغلی و، خلک چې سره ناشنا نه ناشنا ورسره، او په ټوله دنیا کې داسې یو مرګزو رامنځته کړه. ولې د بیزو تڼاکې دومره خطرناکې نه دي چې موږ ونسوی کولی چې دا د دې نه د تداوي مخه ونیسو؟ ولې وایي واکسینې موجود دي، کچیرې موږ وزارت ساتنې دا کوم ټسټ چې دي اوس نښې نښانې چې کېدل شوي ده کچیرې تایید شي، نو موږ به د وزارت ساتنې پر دې باندې اقدام کوي، او کوم واکسین چې دی چې خلک شاید یا قرنټین او یا هم واکسین ورته وکړي، نو دومره هغه وړ نه دی، د تشویش وړ نه دی. ولې هغه کسان چې په مناطقو کې دي په اطراف کې زندګي کوي، خواهش مې ده چې د دوی د هغه وحشي حیواناتونه چې هغه کدي سالم هم وي ګډه وکړي، تر هغو چې دغه وایرس نه په امان پاتې شي.
بلې ډاکټر صاحب، د افغانستان په ټولنه کې له مخکې هم له حیوانات او ځناورو سره یو څه تاوتریخوالی کېږي، که چیرې تاسو خلکو ته سپارښتنه کوئ چې دوی له دغه وحشي حیواناتو ځانونه وساتي، ممکن دوی نور هم د دغو حیواناتو په وړاندې سخت دریځ خپل کړي، سپارښتنه مو څه ده چې دوی څه ډول ځانونه وساتي او پر دغو حیواناتو هم یو څه رحم وکړي؟
نه نه، چې زما د خبرې نه غلط هغه وانخلي، زما اوریدونکو ته دا خوښ دي چې دوی د دوی سره زور زیاتی نه کوي، دوی د هغو نه ځان وساتي. مثلا هغه دی تکلیف یا ځای آزار او اذیت چې هغوی ته نه کوي، ټول حیوانات په دې ویروس باندې اخته شوي نه دي، او د افغانستان تر اوسه دا تایید شوی نه دی چې د کوم حیوانات نو یا د کوم هغه نه دا کلی چې دا هغه رامنځته شوي دی. نو د دینه مخایش دته چې د حیوانات ته د مزاحمت او یا ازار او اذیت نه ورکی نو د سیمه د چټول بوتا وایروس او حیوانات هم اوس دې شي چې چا سفر کړی کوم هیوادو ته لږه ځای راغلی وي لږه ځای انتقال شي یا کوم خلک چې راځي په سفر باندې وي یو هیواد نه بل هیواد ته نو کېدای شي د انسانانو په وسیله باندې انتقال شي نه د حیواناتو په وسیله باندې. هو یو هغه دا دی چې موږ د بیزو د شادي او یا د بیزو په واسطه باندې دا ویروس منځته راغلی دی یا دغې نه کشف شوی دی نو کېدای شي د انسانانو په انتقال کې ډېر رول ولري نظر حیواناتو ته. نو خو هغه مې دا دي چې کوم کسان چې مثلا په اطراف او یا لرو پرتو سیمو کې له شهر نشینه لرې دي نو هغوی د داسې ډېر ورسره حیواناتو سره مثلا تج وي نو خواهش مې دا دی چې دوی هغه کوم نږدېوالی چې ورسره لري یو څه د هغه ځینې لږ مسافه ونیشي د دې حیواناتو نه ولرې دي او کوم کور کې چې مثلا حیوانات لري هغه دې واکسین کړلی شي او تر هغه کولای شي دوی هغه حیواناتو صحت او د خپل د کور او د غړیو د صحت وساتل شي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. بیا هم ځینې اوریدونکي په لاین کې دي ځکه چې دوی پوښتنې لري. دوی ته ورزو بیا بریته تاسو ته وخت درکوو چې تاسو خپل ځوابونه ووایست. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د بیزو د چیچک پر ستونزه خبرې کوو. کومه پوښتنه لري مهرباني.
السلام علیکم سلیس محترمه تا او د تاسو څخنکم کاران ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
محمد خان مبارز ما د هلمند تاسو سره په تماس کیم.
مبارز ته مهرباني.
مننه سلیس محترمه زما د ډاکټر صاحب محترم څخه دا پوښتنه ده چې کله یو څوک په دغه ناروغي باندې اخته سي بیا هغه ورغیږي نو بیا د دې امکان ست چې هغه سړی بیا ځلې په دغه ناروغي اخته سي؟ او بل پرشتنه می دغه د چې مثلا دا کوم واکسین چې دغه بيزو چې تک دغه ناروغي دي نو دغه واکسین 100% موفید دی؟ یعنی دا د دې امکان سچ څوک دا واکسین وکي چې بیا خسرې بیا په دغه ناروغي اخته سي؟ او بل ډاکټر صاحب کده معلومات لري په افغانستان کې دغه واکسین ستاسو کنه؟
ډیر مننه ډاکټر صاحب. ورسته خپل جواب ووایي. بل اوریدونکو هم په لاین کې دی. دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصتوي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. نن د بيزو د چچکی اتناکي پر ستونزه خبرې کوو. اوریدونکو لکه چې موږ آواز نه اوري ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکو هم ستاغه هم راخلو بیا روسه تاسو ته راځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
زما ډاکټر صاحب صدا سوال دی چې دا کاسه دا اوري سیول ویل دا خلک چې یتایږي مثلا ډنګریږي تر 2 کیلو پورې باید ډنګر وسی انسان 2 کیلو باید وسی چې ډنګری صبر کیږي چې یو پوهیږي په ځان د اکار ته ولاړ شي.
تاسو ټلیفون مقطع کوي ممکن ډاکټر صاحب ځینې پوښتنې ولري ځکه چې د عمر مسله هم مهمه ده د قد اندازه هم. ډاکټر صاحب
عمر عمر ډیر شي تلور ډیر کال دی.
او قد څومره دی لوړوالی؟
قد یو څه اتیا سانت.
ډاکټر صاحب کوم پوښتنه کولای؟
حاول دي ته خو تاسو چې د نن څو تنه میډیا د کوم ځای نه تماس نیولې دي؟ د ما د
ایران می تماس نیولې علمدار د ایران می تماس نیولې.
او صحیح څه په وړاندې چې علمدار څنګه دې جواب درکوم؟
مننه. بل اوریدونکو کې په لنګ کې دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. کولای شم ډاکټر صاحب سره خبرې وکړم؟
ډاکټر صاحب تاسو آواز اوري مهرباني.
سيد ايمان مقاري اختر محمد خبر پورتلخانه لیکم د صرف د نیولې د تماس کيم.
مهرباني.
ما ډاکټر صاحب دا پختره درته دا مونکي پاک شرطه وای کا دی ویزې چې چا کوته وای چې دغه سره پریز کوم پریز په کارت چې زلای ور سره وکي او با دا په سفر سره رات کې کوله چې په انسان باندې ټکو کې او څنګه وخت دا ورکه دلای شي او له بيزونه پرته کوم کوم جناور نور دي چې دا بيماري در پیدا کی. والسلام.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. سوالونه لزان سره ولي کړ ډاکټر صاحب تاسو ته روزو. لمړنی اوریدونکو ویل چې یو څوک په د وایرس تخت کې چې بیا هم د تخت کې دوه امکان نيسته
کچيري ټول هغه وایرسونه کچيري یو ځل په تخت شي او دوباره به دغه وجود کې دغه وایرس انټي باډي موجود وي د دوباره تخت کې دوه چانس کم وي. هو په هغه صورت کې لري چې د بیا پر تخت شي چې هغه د ایمیلی سیستم یا دفاعي سیستم د وجود د کم شوی مثلا نور کرونیک امراض لزان سره ولري چې هغه بیا په ساده ډول یو سرطان وي او یا هر کوم ماشومان مثلا چې په سویت د جامو نیوټریشن باندې اخته شي یا داسې امراض چې هغه مثلا کرونیک اسارت یا ډیهایډریشن ولي په اطفالو کې یا په غټانو کې نور داسې امراض وي چې هغه کومه کومیته دي چې هغه کوم مخکینی وایروس پر دې باندې دوباره راوګرځي ونه چانس یې کم دی مثلا دوباره نه راګرځي ولې یو کار دی په دې کې چې که چیرې دا بیزو تڼاکې په یو شخص باندې راخیږي نو د دې هغه چاپ یا لکه د لشمانې غوندې په هغه پوس باندې پاتې کیږي نو خواشینیکي خبرې همدغه دی که چیرې یو شخص له دې نه جوړېږي هم دا او لکې به د هغه په جلد باندې پاتې کیږي د دوم ملګري چې د ایران یې تماس نیولی و چې ویلې اچ آی وي زما وزن یا څومره کولی شي چې مثلا وویل چې دا نفر په دې اچ آی وي باندې اخته شوی دی او یا هم مثلا وزن یې ډېر لاس ورکړی دی تنها په اچ آی وي کې زموږ مریضان یا هغه کسان چې په دې باندې اخته وي تنها دا نه دی چې په اچ آی وي کې دې وزن له لاسه ورکړي په ټیبي نو امراضو کې ورکړي په سرطاني امراضو کې ورکړي مثلا د هغو وزن کمیږي نو ښه خبره دا ده یو ساده یا سمپل معاینات دي په هر ځای کې کېدای شي چې دا اجرا کړي نو معلوم شي دا اچ آی وي دی که نه هغه کوم کسان چې مثلا شک لري په خپل ځان باندې یا په نورو ملګرو انډیوالانو باندې کېدای شي یو شفخانې ته لاړ شي او سمپل ساده معاینه ده په هر ځای کې اجرا کېږي او اجرا یې کړي او بل کېدای شي کوم مریضان مثلا چې په ټي بي باندې اخته وي او یا هم په کانسر باندې اخته وي کېدای شي ډېر وزن له لاسه ورکړي نو ښه خبره ده چې دې تشویش را پشي چې دا په دې مثلا په چایو باندې اخته شوی دی کنه دی نو دا تشویش برا پشي دا یو ساده او سمپل خبره ده دوم نفس خیبر پختونخوا زموږ تماس نیولی و چې دا په څومره وخت کې جوړیږي څومره وخت کې جوړیږي نو کېدای شي که چیرې له دو هفتو نه تر څلورو هفتو یو یا کېدای شي د دې په بعضې مریضانو کې د دې هغه تل ډېر شي یعنې دا مریض د دې ډېر ولري که نه نو په دې وخت کې کېدای شي هغه شخص له یو شخص نه بل شخص ته د دې انتقال په هغه حالات کې کېږي چې له نږدېوالي سره مثلا ډېر کنټکټ ورسره ولري او یا هم هغه حیوانات چې د تنها د بیزونه نه کېدای شي نور حیوانات مثلا لکه مژاکو او یا هم خرګوشو او یا هم د سپینه او هغه مثلا چې یو حیوان مصاب شوی وي بل حیوان په واسطه باندې هغه مثلا دغه سره چنګ واچي او یا د هغه او بیا بیرته هغه د انسان سره کنټکټ پیدا کړي کېدای شي دغه حالت کې انتقال شي
بله ډاکټر صاحب اوریدونکي بل پوښتنه دا و چې یو واکسین څومره فیصد یو انسان ته خوندیتوب ورکوي د دې وایرس په وړاندې
د مې سوال ته د مریض کې نه دا که څه وایي ولې کې نو کچې ټول هغه واکسینونه چې مثلا د وایرس او یا د مریضې په مقابل کې کیږي د هغه سره په سره نش کې ولې چې هغه یو نفر لدینا مثلا راشي هغه بعض واکسینونه چې خپل موده او یا وخت لري نو کېدای شي تر 500 یا کم تر لږنه دا واکسین معافیت ورکي هغه ته چې په دې وایرس باندې اخته نشي وخه خبره به دی په مونټي پارکس کې چې مخکې لري چې یو شخص یې اخته کیږي نو هغه باید واکسین ترلاسه کړي واکسین شوی نو د هغه مسؤلیت کم دی
بل او ودیم چې ډاکټر صاحب د پریز زیادونه هم وکړه چې اخته کېدو په صورت کې خلک کوم ټکي په پام کې ونیسي چې کوم خوړه ونه خوري کوم خوړه وخوري
خوراک خو یې مهمه ده چې مثلا کوم هغه مریضان چې مثلا په کورون په نور امراض باندې اخته وي خا خبره ده چې د معافیتي سیستم جګی شو نه را کوم پروتيني مواد موږ باید ډیر استفاده کوو یا هغه مواد چې موږ د وجود لپاره فائدہ ولري هغه به استفاده کړئ ځینې مو واخل نو بیا به د تجارتي هغه شي بیا به نو هغه مواد یا هغه ځایګان چې مجموع ډول کې د تصفیه او یا هم د سیستم د معافیتي سیستم د لوړوالي سبب ګرځي دا ځایګان ډیر فائدہ لري او د خاصه د زاتورو څخه هیڅ وایروس یا هیڅ امراض لپاره نه درغلي چې موږ او استفاده کو او بیا یم وایروس ونی نیسی او یا هم دغه دوره کې د سبب وګرځي
بل ډاکټر صاحب تاسو دا ځای کې است چې او څه شارو شور یا غل مغال دی که یو څه تغیر ورکول سي چې بیا تاسو आवाज مشته سفر راځي کې وکول سي و رمضان ته ځان ورسې بيد ځین اوریدونکو پلان کې د دوی ته ورزو د دوی څخه اوري چې له ډاکټر صاحب څخه د پروګرام د موضوع په اړه څه پوښتنه لري. نن د مانکی پاکس یا د بیزو د چچا کې هم تڼاکې پر ستونزه خبرې کوو. د پروګرام میلمه مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بصیر استومان چې تخنیکي همکار برته هڅه کوي تماس ورسره ونیسي. اوریدونکي هم کولی سي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته زنګ راووهي چې د بیزو د چچا کې تڼاکې پر ستونزه خبرې پکې کوو چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم د دې وایرس یا د دې ناروغۍ ځینې مشکوکې پېښې ثبت شوې دي. د اروپا او امریکا روغتیایي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې د بیزو چچاک یا تڼاکې په نوم د یو نادره وایرس پېښې ثبت کړي دي. دا ناروغي ځکه حیرانوونکې برېښي چې له افریقا څخه بهر یې هم ځینې پېښې په څو هېوادونو کې ثبت شوې دي. د نړۍ په سطحه روغتیایي چارواکي د دغه وایرس د نویو پېښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پراخته شوي چې له افریقا څخه یې نورو ځایونو ته په دې وروستیو کې سفرونه نه دي کړي. اوریدونکي کولی سي چې زنګ راووهي د پروګرام له میلمه څخه پوښتنې وکړي او بیا به وروسته د دوی سوالونه د متخصص ډاکټر سره شریکوو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
مننه کوم. زمری علی سمجام د کندهار ولایت د پنجول سوالی د زنګابات کول با کلچ.
مهرباني وکړئ ستاسو आवाज اورو.
زما پښتنه د ډاکټر صاحب څخه دا ده چې تاسو مو یادونه وکړله چې دا مرزې د اروپایي ملکو څخه یعنی چې دی وړاندې کړې ده دا خطرناک ویروسي ناروغي ده. دا په کوم هیواد په کوم ځای کې دغه ناروغي منځته راغله ثبت شوله؟ او بله پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دغه ده د حیواناتو ناروغي ولې انسانانو ته نقل کیږي؟ د انسانانو ناروغي ولې حیواناتو نه نقل کیږي؟ دا یوه بله پوښتنه. او یوه بله پوښتنه مې دغه ده د ډاکټر صاحب څخه د جې ناروغۍ هغه اولیه ټکي کوم دي چې انسان باید ځان جینی وساتي د جې ناروغۍ څخه؟
ډېر مننه. د درېمه پوښتنه خو ډاکټر صاحب دوه درې واري ځواب کړه، بیا به هم که په پروګرام کې وخت وو ډاکټر صاحب یو اشاره ورته وکړي. د دوه نور سوالونه به اتمن ورسره شریکوو. بل اوریدونکی په لاین کې دی، دوی ته ورزو د بیزو د چچاک یا تڼاکې پر ستونزه خبرې کوو. د پروګرام میلمه مو د متخصص ډاکټر بصیر استومان چې په څو شیبو کې به د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. د اوریدونکي تماس متاسفانه چې پرې سوی دی. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو څخه اوري. اوریدونکو ته یادونه کوو چې دوی که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د راډیو سکایپ ته زنګ راووهي. راډیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی. دغه راز اوریدونکي کولی سي چې دوو نړیوالو شمیرو ته زنګ راووهي. یوه شمیره مو د 0000420 دوویشت یولس څلورویشت پنځه سوه یو. بله شمیره مو د 0000420 دوویشت یولس څلورویشت شپږ سوه یو. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د سکایپ له لارې هم زنګ راوهي. دغه راز زموږ د واټساپ شمیرې ته هم زنګ راوهي. د پروګرام له میلمه څخه خپلې پوښتنې وکړي. د واټساپ شمیره مو د 0000420 دوویشت یولس څلورویشت شپږ سوه یو. اوریدونکي په لاین کې دی، دوی ته ورزو مهرباني وکړي ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني ستاسو تماس رخصوي. دا اوریدونکي تماس متاسفانه چې پریسو. ډاکټر صاحب یو اوریدونکي پوښتنه وکړه چې د بیزو چې چاک لومړی په کوم هیواد کې ثبت شو یا لومړنۍ پېښې په کوم هیواد کې ثبت شوې دي؟ دغه راز له انسان څخه ولې یو وایرس یا یو ناروغي حیوان ته نه لېږدول کیږي؟
اول خدا ما ویل چې په کال 1955 کال کې په جمهوریت کې کانګو کې دا ثبت شو. او دا کله چې مخکنی ان ته یو بیزو باندې تحقیق او دا وایرس دغه ځای نه داسې راغی. او په کال 1970 کې په جمهوریت کانګو کې دا په یو انسان کې هم دا معلومه شو. نو له یو حیوان بل حیوان ته له دې وایرس انتقال او یا هم د حیوان انسان ته انتقال بعض حیوانات موږ تاسو په کورو کې هم ساتو. نو د هغو هغه ډېر مثلا په بعضې ځایو کې ګرځي، خاصو ځایو کې مثلا د خپلې غذاګانو دپاره او یا هم د خپل ترزی د پاره په ځنګل کې یا په نور ځای کې نه کېدای شي. الکترونی نور هم خپل بس د بیزو د چې کوم واده نور هم راز هم راپورته شي مخکې هغه کې او اوس هم نو علت یې دا دی چې هغه حیوانات چې مثلا په ځنګل کې د بعضې غذاګانو د هغو خرابو مثلا غوښو یا ښکار شوي د ډېر وخت لپاره پاتې شوي غذاګانې او هل حتی پاتې کېږي د هغو د تغذیې لپاره د خپل ځان د پرغذي یا د هغو د بچیو د تغذیې لپاره استفاده کوي، نو کېدای شي بعضې ویروسونه یا بعضې امراض یا انتانات د دې له لارې انتقال شي د هغه حیوان وجود ته او د حیوان د وجود نه کېدای شي هغه د انسانانو او نورو حیواناتو ته انتقالېږي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، په نورو اروپایي هیوادونو کې خو د تداوي امکانات هم زیات دي، دغه راز خلکو ته واکسین هم پر وخت یا په برابر ډول رسول کیږي. که چیرې افغانستان ته د دې واکسین رسول کیږي، ستاسو سپارښتنه څه ده چې د واکسین په لګولو کې کوم ټکي رعایت شي؟
د واکسین خو اول کوم واکسین چې مثلا زموږ سره کومک کېږي د ډبلیو ایچ او په واسطه باندې دلته راځي وزارت ساتامي ته، اول د هغه د تاریخ او یا د هغه د سپارښتنې مثلا چې هغه په داسې یو واکسین جوړ شي چې د هغې د ساتنې مثلا چې موږ هغه وکولی شو په یو ښه درجه یخ او یا هم په هغه کې وساتو، چې بعضې واکسینونه چې مثلا هلته په امریکا او یا هم په اروپایي هېوادو کې جوړ شوي دي په بعضې هیوادو کې هغه په موسمي مثلا د افغانستان او پاکستان یا بعضې نور هیوادو کې اته دغه د ساتلو هغه نشته چې موږ مثلا موږ هغه وساتلی شو هغه واکسین نه څه مانده چې موږ هغه تطبیق کړو. مثلا بعضې واکسینونه چې هم په شپېتو درجو کې یا کم پورې دا باید وساتل شي چې هغه متاسفانه په افغانستان یا په نورو هیوادو کې د دې امکانات نشته. نو هغه هیوادونه چې مثلا پرمختللي دي د واکسین جوړي یا د نورو وایروسونو واکسین جوړي، نو هغه باید داسې یو اختیار کړي چې وکولی شي هغه کوم هیوادونه چې مثلا پاسپاتې دي هغه صحیح استفاده ځینې وشي. او بل دوم کچېرې دا انتقالېږي دا وایروس خدای نخواسته افغانستان ته او دلته د خلکو د دې سبب شي چې مثلا خلک پر دې باندې اخته شي او موږ وزارت واکسین ته پیدا کوم، نو ښه خبره به هغه وي چې موږ زر تر زره هغه هغه مناطق چې مثلا دور نشینی دي یا اطراف کې مثلا دي هغه باید هغه خلک چې د حیواناتو او یا هم د صحي خدماتو نه لري دي دا باید واکسین واخلي. او دا په دې کې زموږ سره باید ولس کومک وکړي او هغه کسان چې مثلا مسجد تو تقایا او مکاتب او پانتونو کې باید د دې په خاطر باندې تبلیغ وکړلی شي چې دا واکسین نه خلک واخلي او دا واکسین مهم دی د ټولو دفاره. مثلا اطفال هم دې کې راځي او هغه اطفال چې مثلا اوس موږ په داسې یو حالت کې ژوند کوو چې موږ خاص فقر او بدبختي بشاره ډېره ده، زموږ اکثریت اطفال او ماشومان په سوې تغذیه باندې اخته شوي دي او اخته کیږي. نو که چېرې دا وایروس افغانستان ته راځي نو زموږ هغه ماشومان چې په سوې تغذیه او مثلا د کمزوري باندې اخته دي نو د وایروس لپاره به دا یو ښه غوږی زمينه وي او دا به په ډېر کار کې مخه خبره زده وي. او خلکو نه مخواهش هم دا دی چې چې واکسین راځي دي د ټول خپل اولادونو خپل کومک وکړي چې دوی ته واکسین په خپل ډول باندې ورسیږي.
بلې ډاکټر صاحب، که چیرې په دې ناروغۍ یو وخت کس یا داسې کس چې مشکوک علائم لري د کورونی نور غړي دی تر ډاکټر پورې رسي، په دغه موده کې باید کوم ټکي په پام کې وساتي؟
په مثلا په کوې کې هم یو چې ډېر مهم او هغه ماسک دی د ماسک اچولو. او په دې وایروس کې هم مهم تر هر څه نه د خبره ده چې کوم کس چې مثلا په دې باندې مصاب شوی دی هغه هم ماسک وکاروي او کوم څوک چې ورسره مثلا څه ویلي چې مریض شفخانی ته انتقالې نه کړي چې دغه سره دوه نفره په موټر به وي او یو دوه نفره به وي هغه کوم کسان چې په یوازانې هغه به هم ورسره وي. خه خبره ده کوم چې مریض د هغه د ماسک وچی او کوم چې پیواز سره دی چې انتقال وی هغه د هم ماسک وکاري. دوم دا چې کوشش چې دی د جون سره یا د هغه کس چې مثلا مساب شو وی دی او هغه تنا کې د په جلد باندې دل کیږي نو هغه شخص د کوشش ونی چې د جون سره تماس پیدا کړي. کچېری تعالی وی یا لباس هغه څه وی کې چې د لباسونو سره دای کومه کوي ډاکټر وی دی سره نو دا خبره دی کوشش به دا وشي چې کوم کس ته اخته شوی دی د جول سره تماس ونیول شي دا به کوي. او بیا هم تکرار کوم چې ماسک ارزانه شی دی او دا وایروس که خطرات نه هم خالی دی مثلا کیدای شي تتوفي په حالت کې یا د غجدا په حالت کې د کوم سلسله مریض نږدې نو کیدای شي یو د انتقال لارې له همدې لارې د تنفسي لارې یا د تخې لارې یا د هوایي خطرات لارې انتقالي نو ماس مهم شې دی باید ماسک وکړي.
ډیر مننه د پروګرام میلما د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بصیر استومان چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. په دې پروګرام کې مونږ د بیزو د چچاک یا تڼاکې پر ستونزه خبرې وکړې. لاوریدونکو هم مننه چې تماس یې ونیوه. په خپلو تماسونو سره پروګرام لا رنګین کړ.